द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिब रेडियो दे
السلام علیکم ګران اوریدونکو د وایس اف امریکا ډیوا رادیو دینند شروع ورځ د کال 2015 اگست میاشتې 15 منټه ده. دا وخت پاکستان کې د سحر اتنیمې، افغانستان کې اته، واشنگتن کې د نهې ورځ د شپې 11 بجې دي. په دې نیم ساعته خبري خبرونه کې درته زه اشفاق من هرکلی وایم. وړاندې کوم مهم خبرونه. اول سر ټکی، د افغان طالبانو د نوي مشر په ټاکنه د شورا غړو 13 ورځ د پخوانی مشر ملا محمد عمر د کورنۍ نه واک اختیار اخیستې، او بل غونډه کې به د ډلې یو مشر ملا منصور سره لید کاته کوي.
خو د ملا عمر زوی د ملاقات نور څه تفصیل نه دی ویلي، او نه طالبانو په جاری کړی شوی بیان کې څه ویلي چې د ملا عمر کورنۍ ورته سره کم شرطونه یې خوده دي.
او د پاکستان سند رینجرو متحده قومی مومن پارٹی ته خط لیږلی چې ټول هغه یو څل واتیا کسان دی دوی ته حواله کی، په کوم چې د کال 1992 م اپریشن کې د برخه خستونکو پولیسو د وجنې تور نه دی.
دا تازه فاروق ستار ته لیږل شوی دی. دا په داسې مهال لیږل شوی دی چې د متحده کوی مومن مشر الطاف حسین په کراچۍ کې کم د رینجرو عملیات چې دي په دې باندې سختې نیوکې کوي.
او د یمن وستل شوی صدر پلوی اسکارو د سعودي عرب لخوا د بمباری په مرستو د عدن خار نه پس یو شمیر نور علاقې د هوتی شیعه وسلوالو څخه قبضه کړې دي. راځو د خبرونو تفصیل ته. د افغان طالبانو په خوانی مشر ملا عمر کورنۍ واک اختیار د ډلې د لانجو د هواری شورا ته ورکړي، او وایي چې د شورا هر فیصله به دوی ته منظور وي. یاد دی وی چې د ملا عمر کورنۍ لومړی د ملا منصور د مشر په حیث ټاکنه رد کړې وه، او د دغې سره سم د مشرۍ پر سر یې متضاد خبرونه هم خپاره شوه. تیره ورځ په ټاکوټه کې د طالبانو 200 پورې سترو مشرانو یو غونډه وشوه چې پکې د ملا عمر ورور ملا منان او زوی ملا یعقوب برخه واخسته. ملا حمید الله چې د شورا مشري په غاړه لري دغه تفصیل یې AFP خبری ادارې ته ورکړ. د ویل چې شورا به زر بل غونډه د ملا منصور سره کوي. د سند رینجرو لخوا متحد قومی مومن ډلې ته لیږلي خط کې د هغه یو څل وات یا کسانو د حواله کولو غوښتنه شوې، کوم چې ټول هغه پولیس په هدفي پیښو کې وجلي چا چې د متحد قومی مومن په خلاف اپریشن کې په کال 1992 کې برخه اخیستې وه. په خط کې ویل شوي چې تمام برخه اخیستونکي پولیس یو په یو وجل شوي دي. په خط کې رینجر عسکرو دا وکړې چې د متحد قومي مومنټ دغه یو څل وات یا کسان د وجل شوو پولیسو لپاره FIR کې هم تورن کړی شوي وو. د رینجر عسکرو دریز دی چې د دې کسانو په حواله کولو به پلټنې دغه مقدمو کې مخ په وړاندې لاړې شي. دغه خط د سند اعلی وزیر د داخله چارو سکرتر او د سند IG ته هم لیږل شوی. اروپایي اتحاد او امریکا په ترکیه زور ورکړی چې د کورد یاغیانو پر ضد هوایی بمباری کې د زغم نه کار واخلي. دا په داسې حال چې تازه پیښو کې کورد یاغیانو دوه نور د ترکیه پوځیان او یو محافظ وجلی دی. دواړه امریکا او اروپا اتحاد د انقرا د دفاع وکړه چې د ملک په سویل ختیځ برخو او عراق کې د کورد یاغیانو PKK پر ضد د خپلې دفاع لپاره ترکیه جنگ کوي. خو د اروپایي اتحاد یوې مشرې جوانس خان وایي چې د ترکیې ځوابي کاروایی به ضرور په یو حساب وي، رسا به وي، او داسې به نه وي چې ورسره خبرو اترو ته نقصان ورسي. د امریکا خارجه وزارت په PKK غږ وکړ چې د تشدد لار پرېږدي او خبرو اترو کې بیا شامل شي، خو په ترکیه یې هم غږ وکړ چې په یو حد کې عملیات وساتي. بلخوا د ترکیې امنیتي عسکرو ذرایع ویلي دي چې د ترکیې په سویل ختیځ کې د PKK وسلوالو په یوه بمي چاودنه کې د دوی د عسکرو یو ګاډی په هدف کړی چې پکې دوه عسکر او یو محافظ وجل شوي. د یمن وستل شوي صدر عبدالرب بوهادي منصور پلوي عسکرو د هوتسي وسلوالو نه د پوځ یو مهم اډه بیرته قبضه کړې ده. دا په داسې حال چې د هوتسي وسلوالو په شاکولو لپاره د یمن د عسکرو دغه پرمختګ لا هم جاری دی. د سعودي عرب لخوا د جنگي الوتکو د بمبارۍ په مرسته د 13 ورځو راهسې د سختې جګړې وروستو د ساحلي خارادن 60 کیلومتره لرې د الانات اډه پوځ بیرته قبضه کړې ده. حکومت پله وزرایي وایي چې په جګړه کې 70 هوتسي وسلوال وجل شوي او په لسګونو نیول شوي دي. دوی وایي چې په دې جګړه کې 40 حکومت پله عسکر هم وجل شوي دي. یاد دی وی چې د الانات هوایی اډه په یو وخت کې امریکا د ډرون بریدونو لپاره په یمن کې د القاعده پر ضد کاروله. د سعودي عرب او عرب اماراتو لخوا د وسلې او گاډو په ورکولو د یمن حکومت په لاو پاوز هوتسي وسلوال په شاکړی او یو شمیر سیمې بیا تر قبضه کړی او په دغه لړ کې 13 میاشتې د انخار خپل قبضه کې هم اخستی وو.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
واشنگٹن ڈی سی نا وکیئی د افغان طالبانو د مشر پټاکنه باندې د اختلافاتو لرکولو لپاره د لانجو د هواری شورا غونډه 13 ورځ په کوټه کې شوه او په دغه غونډه کې د ملا عمر ورور ملا منان او د هغه زوی ملا یعقوب هم برخه اخیسته. دغه راپورونه یا دغه خبرې یا دغه معلومات د دغه شورا مشر ملا عبدالحمید اے ای پی خبری ادارے ته ورکړی دی. دغه حق لا باندې نور تفصیل زمونږ همکار نوشیروان قلندر تاسو ته خپل راپور وړاندې کوي.
د طالبانو د پخوانی مشر ملا محمد عمر د کورنۍ لخوا د نوي طالبانو مشر ملا محمد اختر منصور مخالفت او په وروستیو کې د طالبانو د قطر سیاسي دفتر مشر ملا سید محمد طیب آغا لخوا په دې معاملې د استفا پس د طالبانو کونسل د خپل منځي اختلافونو راکمولو لپاره هڅه توندې کړې دي. خبر ایجنسی ایسوسیئیٹڈ پریس خپل یو تازه رپورٹ کې وایي چې د طالبانو د کونسل یو غړی ملا حمید الله ورته ویلی دی چې د کونسل تر 200 پورې غړو او مهمه کمانډانانو د نه پورس کوټه کې د ملا محمد عمر د زوی ملا یعقوب او د ملا عمر ورور ملا عبدالمنان سره لیدلی دی او دوی ورسره په دې خبره رضا شوی دی چې د طالبانو د مشرې په سر چې د طالبانو کونسل سهم فیصله وکړه دوی به ورسره اتفاق کوي او دغه فیصله به قبلوي. هم دا یادونه ورده چې د ملا محمد عمر کورنۍ غړي د ملا محمد اختر منصور مشرې قبلولو نه انکار کړی دی او د ملا عمر رور عبدالمنان تیره ورځ په یو آډیو پیغام کې ویلی و چې د ملا محمد اختر منصور مشر جوړولو وړاندې دی اول په دې مسله راپورته شوي اختلافونه ختم کړي شي. اے پی خبری ایجنسی وایي چې د ملا محمد عمر زوی ملا محمد یعقوب دا خبره منلی چې د طالبانو د کونسل د غړو او مهمه مشرانو سره ملاقات کړی دی خو د ملا عمر زوی د ملاقات نور څه تفصیل نه دی ویلي او نه طالبانو په جاری کړی شوی بیان کې څه ویلي چې د ملا عمر کورنۍ ورته سره کم شرطونه یې خو دي. اگر چې د ملا عمر د کورنۍ یا د ملا محمد اختر منصور د مخالفه طالب مشرانو لخوا بیانونو کې څه خاص خبرو ته اشاره نه ده شوی خو مطبوعات د ځنو خفه طالبانو مشرانو لخوا دا خبرونه خبروي چې په ملا محمد منصور دوه غټې نیوکې دا کیږي چې یو خو یې تر دوه کلونو پورې د ملا محمد عمر د مړینې خبر د ملا عمر د کورنۍ او طالبانو نه پټ ساتلی وو او الټه به د په نوم مطبوعاتو او طالب قماندانانو ته دروغ خبرونه ورکول او بل دا چې د پاکستان په وینا یې د افغانستان حکومت سره د خبرو اترو عمل پیل کړی دی. اے پی خبری ایجنسی وایي میډیا ته د ملا عمر د کورنۍ سره ملاقات خبر د طالبانو دوه ویاندو زبی الله مجاهد او کاری یوسف احمد په لاسلیک سره جاری کړی شوی دی. د ملا محمد اختر منصور په مشرۍ د طالبانو دغه مشرانو د اختلافونو تپ یخولو لپاره دا تازه هڅې د هغې وروسته توندې کړې دي چې افغان صدر اشرف غنی د ګل یا دوشنبه په ورځ یو بیان کې ویلی دي د طالبانو بیلابیلو ډلو سره خبرو کولو ته حکومت نه دی تیار. د یادونه وړ ده چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو اترو په معامله د کوټ شورا او د طالبانو د قطر سیاسي دفتر ترمنځ د وړاندنې اختلافونو خبرونه خبرېدل او دغه اختلافونو د ملا عمر د مړینې د خبر سره نوره هوا اخستې ده او د افغانستان د چارو ځنې سړنکا ران وای د اختلافونو ختمولو خبر به وخت اخلي او د دې لوجې نه د افغان حکومت سره روانه خبر اترې هم تر هغه به په ځای ولاړوي تر څو چې ټول طالبان په یو خبره یو شوي نه وي. د افغان حکومت سره د خبرو اترو په معاملې ځنې طالب مشران دا نیوکې کوي دا پاکستان کې نه دی پکار او نه د پاکستان د اثر د لاندې پکار دی.
د پاکستان بلوچستان صوبې مرکزی ښار کوټه کې د طالبانو د شورا په حق له ډیر مودې راځي د موجوده خبرونو وو خو د پاکستان حکومتي چارواکو دغه خبرونه وخت په وخت رد کړی دي. د کوټي خار په حق له دغلت کې د طالبانو په موجودیا باندې تاسو ته یو راپور وړاندې کوو. دغه راپور زموږ همکاري منزه شهید تیار کړی دی.
د پاکستان جنوب لویدیس خار کوټه د تیرو سو کلو راهیسی په نړیواله میډیا او ځین کتابونو کې د یو خصلت لپاره وار په وار یادول کیږي، او هغه دا چې په دغه خار کې افغان طالبان د کوټه شورا په نوم وجود لري. افغان چارواکو څو ځله په مطبوعاتي کانفرنسونو او د پاکستان مشرانو سره دا خبره کړې چې افغان طالبان د کوټه نه په افغانستان کې د یو متوازی حکومت چلولو او د ترهګری کولو پلانونه جوړوي. دغه بحثونه د طالبانو د مشر ملا عمر د مړینې د خبر سره نور هم تاوده شوي. د طالبانو په اړه چې څومره خبرونه تاوده کیږي، نو هغه همره د کوټې خار نور هم د رازونو په پردو کې تړل کیږي. د خار هغه سیمې چې وایي افغان طالبان ورکی مشورې او پلانونه کوي، هلته امنیتي ګامونه ټینګول کیږي. د خار شرقي بایپاس او غربي بایپاس کې په سپینو جامو کې وسلوال د خلکو په حرکت نظر ساتي، بهرنۍ تن نه پریښودل کیږي او خبریالان دغلته د تګ نه منع کول کیږي. دا حال د کوټې خار سره نږدې افغان کډوالو کمپونو کې سرخاب، سرنان او پنجپایی کې هم دي. په دغو کمپو کې هم د افغان طالبانو د پاتې کېدو او د جګړو ستړو طالبان ته د دمې ورکولو لپاره د اډو په توګه یادول کیږي. د کوټې شاوخوا او افغان پولې ته نږدې ښارونو چمن، قلعه سیف الله، پشین، ژوب، لورلایی، شیرانی او موساخیل کې داسې رپورټونه هم شته چې زخمیان طالبان په دغو ځایونو کې علاج ته ورځي. افغان چارواکي تر دې حده پورې باور کوي چې ملا عمر هم په کوټې خار کې ژوند کوو، او بیا یې کراچۍ کې په یو هسپتال کې په کال 2013 کې مړ شو. پاکستان او افغان طالبانو دغه رپورټ رد کړی. د طالبانو مستعفی مرکچی طیب آغا په خپل بیان کې طالبانو د نوي مشر ملا منصور اختر انتخاب تیروتنه بلي، او وایي دغه انتخاب د افغانستان نه بهر شوی. داسې ښکاري د هغه اشاره د کوټې خار ته وي. د کوټې او دې سره نږدې خار زیارت کې تیر کال د نږدې 40 طالبانو مړې هم موندل شوې وه، او تیره ورځ داسې رپورټونه هم و چې د طالبانو غلچي ډلې په کوټې او چمن کې په جګړه بوخدي. طالبان په یو بیان کې دغه رپورټونه بیا رد کړي او وایي دا د دښمن پروپاګاندا ده. په کوټه او د بلوچستان د پښتنو په سیمو کې تیرو څو کلونو کې مدرسې ډېرې شوې. سیاست کې دا وار د پښتنو ملت پاله ګوند پښتونخوا ملي عوامي پارټي د حکومت برخه ده. خو د طالبانو خواخوږی مذهبي ډلې جمعیت علماء اسلام فضل رحمان ډله او جمعیت علماء اسلام نظریاتي ډله هم ډیر اثر لري. برطانوي خبریال کارلو تګال په خپل کتاب د رونګ انمي کې د خپلو سرچینو له خولې لیکلي چې طالبان د پاکستان د استخباراتي ادارې آی سای تر نظر لاندې په کوټه کې یو فعال او منظم قوت مشرتابه او مشوراتي څانګه لري. نوموړي یو ځل د پاکستان آی سای چارواکو کوټه کې نیولې هم وه. کوټه ښار کې امنیتي چارې د پوسټ په لاس کې دي. د پاکستان د جنوبي کور کمانډر ناصر جنجوا د ښار نه په بلوچستان کې د بیلتون غوښتونکو بلوسو د پاسون څارنه کوي، او د هغوی پر ضد د پوځي اپریشن مشري کوي. د پاکستان د پوځ جنوبي کمانډر د افغانستان سره د ګډې پولې په امنیت هم مامور دی.
اے خدایا پوہارا کی تگی خلقی پوجړه کې د پیالې کړنګني د چینک ټنګني نو هغه بم لاس اوجړوي.
تو خو زه نه وایم، دا خو عبدالقدوس استاد وای ځان پوی کا ورشه ورشه حالات کا بوکی کا
پختو ډرامه وره د ژوند نه
د هر اتوار یا یک شنبه په شپه د پاکستان په وخت د شپې پاوکام 9 بجې،
او بیا د نهه یا سی شنبه په سهار پاوکام 10 بجې.
وړاندې کوم کای
محمد مونی،
لیکوم کای
نور البشر نوی.
د ژوند
هم په کوټه کې د پولیو ناروغي پر ضد کمپاین په محل عموما دغه تکي ستونزې راپورته کیږي او بیا د زین ډیرو بدمنیو لکبل دغه تکي د پولیو کمپاینونه په نیمه پرې خول شوې دي خو دغه تکي زین ډیر داسې مور پلار شته چې خپل بچو ته د څاسکو ورکول سخه انکاري دي په دغه باندې د بلوچستان حکومت کم ګامونه اخستی یای د پورته کول په دغه حق له کمی ویناوي کړی دي د ډیو رادیو خبريال ایوب ترین تاسو ته په دغه باندې نور تفصیل په خپل راپور کې وړاندې کړي
په بلوچستان ایالت کې د پولیو د ناروغي په ضد د ایمرجنسی مرکز مشر ډاکټر سیف رحمان نن په کوټه کې وایو خبري کانفرنس د وینا کول پر وخت وویل چې په صوبه کې د هر کمپاین پر مهال د 25 لک څخه زیات و ماشومان ته د پولیو څاڅکي ورکول کیږي خو بیا هم د شل زره څخه زیات ماشومان داسې پاتې سي چې مور او پلار یې د پولیو په ضد د کترو یا څاڅکو ورکولو ته تیار نه وي
پورے صوبے میں تقریباً 20,000 کے قریب ریفیوزلز رپورٹ ہوتے ہیں ہر کمپین میں اور اس کو ہم کور کرتے ہیں اپنے علماء کرام کے ساتھ مل کے ریلیجیس سپورٹ پرسنز کے ساتھ مل کے اور آخر میں پھر بھی پورے صوبے میں 4,000 کے قریب
ڈاکٹر سیف رحمان وائی چپٹول صوبہ کی دار کمپین پر دوران کی نزد شلزر انکاری معشمان دی ورستہ دالیمانو پمرستہ موږ تر دغه ماشومانو پورې نه یوازې ځان رسوو بلکې د پولیو کترې ورکوو خو بیا هم 4,000 ماشومان راسه پاتې سي نوموړي وویل چې د نایجیریا څخه یو کال له مخه دغه ناروغي ختم شوې ده په افغانستان او پاکستان کې لا اوس هم دا وایرس موجود دی په روان کال کې په افغانستان کې شپږ او په پاکستان کې تر اوسه پورې 60 ماشومان د پولیو د ناروغۍ له امله د همیش لپاره معذوران شوي دي د ډاکټر سیف رحمان په وینا چې د بلوچستان څخه د پولیو د ناروغۍ د ختمولو لپاره صوبایي حکومت د کوټ ترڅنګ په پښین او کل عبدالله ولسوالۍ کې د شجینا کارکونکو یا کمیونټي هیلت ورکرز د لګولو کار ترسره کړی دی دغه شجینا کارکونکي به ډیر ژر په خپلو کلو او علاقو کې خپل کار پیل کړي چې له امله به د پولیو د ناروغۍ وایرس تر ډیره ځایه پورې ختم شي ولې چې دغه شجینا کارکونکي په کلیوالو سیمو کې بېله څه خطره تر هر ماشوم پورې په اسانۍ سره ځان رسولی سي د یوې پوښتنې په جواب کې د ایمرجنسی مرکز مشر ډاکټر سیف رحمان وویل چې حکومت د دغه کسانو د کایلولو لپاره څوک چې د بېلابېلو وجوهاتو له امله و ماشومانو ته د پولیو د کترو د ورکولو په حق کې نه دي د عالمانو کمیټیانې جوړې کړې دي د دغه عالمانو له وجې اوس ډېری خلک ودې ته چمتو شوي دي چې دوی و خپلو ماشومانو ته د پولیو کترې یا څاڅکي ورکړي د یوې بلې پوښتنې په جواب کې ښاغلي سیف رحمان زیاته کړه چې دوی به تر هغه وخته پورې په کراره نه کښېني چې تر څو یې د ټولې صوبې او هیواد څخه د پولیو ناروغۍ د همیش لپاره نوې ورکه کړې ایوب ترین وایس اف امریکا ډیوه ریډیو کوټه
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره
د سولې نوبل انعام د سواد ملال
ډاکټر اشرف غنی نن د خپل
د سیمه امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ سب د کنټرول په
کرخه اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل زلې
خو کابل اوس بدل شوه د خرابات کوسه هم
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو
دا وایس اف امریکا ټی و رادیو دا
د پاکستان د سند صوبې د رینجرو لخوا یو خط ام کیو ایم پارټۍ ته استول شوی دی چې پکې د یو سل وات یا هغه کسانو د دغه پارټۍ چې کوم وسلواله ډله د هغې کسانو نمونه دي کوم چې په کال 1992 کې د ایم کیو ایم پر خلاف د اپریشن پر مهال کارکونکي یا برخه اخیستونکي پولیس کسانو هغه دغه یو سل وات یا کسانو وروستو وجلی وو په دغه حق لباندې تاسو ته نور تفصیل زمونږ د ډیور ډیو خبريال فضل عزیز وړاندې کې څو شی به وړاندې د هغې نه دغه تفصیل مونږه خسته
دغه خد د رینجرو د لیفټن کرنل حسن اختر لخوا د متحده قوم مومن د یو مشر فاروق ستار په نوم باندې ورلګل شوی دی څنګه چې تاسو ول پدې کې دا خط د وزیرالله او هوم سیکرټری ته او د پولیس مشر ته هم لګل شوی دی په دې خط کې چې ول شوی دی د په کراچۍ کې په تیر وخت کې په مختلفو وختونو کې دلته شي کړي بدلنې یا دغه حالات پاتې شوی دی پای کې بیا د 1990 لسیزه کې په لومړیو کې چې کوم په کراچۍ کې اپریشن شوی دی پای کې بیا پولیسو برخه اخیستې ده او هغه پولیس چې په دغه اپریشن کې برخه اخیستې ده پاره کې هغه به روسو وجل شوی دی پای کې یو سل واتیا کسان چې په دغه خط کې لیکل شوی دی چې یو سل واتیا کسان چې دغه پولیسو په وجن کې هغه بیا ککړ پاتې شوی دی په باندې مختلف وو د وجن اف آی آر شوی دی او دا کسان چې د متحده قومونو منډري د وسوالې څنګه سره د دې تعلق دی په دې حد کې د متحده قومونو من د پر ستار ته ولچې دي چې دا کسان چې دی د رینجر ته حواله کړی شي په اشفاق سرزبا د یاد ګرنو کما دا په داسې محل باندې د خط دګل شوی دی چې په روان کال د مارچ په میاشت کې رینجرو د متحده قومونو په مرکز 90 باندې چاپه وهلی با دا غي نورستو بیا په دیمزل باندې د جولای په میاشت کې هم رینجرو یو ځل بیا په 90 باندې چاپه وهله او په کراچۍ کې چې د کال 2013 نه پس کم اپریشن شروع کړی دی رینجرو او پولیسو د مرکزی حکومت وینا باندې په دې باندې چې د متحده قومونو لخوا باندې وکی کیږي د نورو پارتو لخوا په دې کم خبرګون یعنی وکی مخې ته نه راغلي خو د 90 د چاپورستو چې کله د غرنګ نیوکی ډیر زیات شوې بیا د متحده قومونو مشر الطاب حسین په سو ویناګانو کې د پاکستان په پوز او پر رینجرو سیده سیده نیوکی وکړي دا تازه کم لیست یا دا فرست چې یو سل اوات یا کسانو حواله کولو فاروق ستار دور لګل شوی دی دا په داسې محال لګل شوی دی چې د متحده قومونو مشر الطاب حسین په کراچۍ کې کم د رینجرو عملیات چي په دې باندې سخت نیوي کوي په رینجرو باندې بل ډیم تاسو کوم پښتنه وکړه تر اوسه پورې د متحده قومونو لخوا په دې باندې په داغوي په پاڼه باندې یا داغوي لخوا په میډیا باندې کوم خبرګون لا مخې ته نه راغلی چې متحده قومونو په دې باندې کوم ډول خبرګون ښکارا کوي
ډیر مننه فضل عزیز تاسو ډیر مننه د امریکا او د اروپا د چارواکو لخوا ترکیه ته غږ شوی دی چې تاسو د پی کے کے د کورد اغیانو پر ضد عملیاتو کې د زغم نه کار واخلئ او په دغه پی کے کے ډله باندې هم غږ شوی دی چې ګینې دوی دی د خبرو اترو د لارې د ترکیې د چارواکو سره دغه خپل ستونزې هوارې کی په دې حق لبانې نور تفصیل تاسو ته زمونږ همکار محمد عالمگیر په خپل راپور کې وړاندې کوي
پوهان وایي د ترکی د خود ساخته دولت اسلامي خلاف تیر میاشت جنگ شروع کول به داله به اوس بدل کی په داسې حال چې دغه خود سره ډلې پر ضد جنگ کې د وړاندې څه د ګټې آثار نه ول په دوبۍ کې د خلیج تحقیقي مرکز سیډنیز ادارې په دفاع او امنیت څانګې مشر مصطفی علانی وایي
دې سره به په داعش فشار زیات شي ځکه چې ترکی د دوی واک کې سیمو سره د ټولو نه زیات بارډر لري او داعش دغه پوله د رسد او د برتیانو لپاره په کاروي نو زما په فکر دې سره به ځمکني حقایق اوس بدل شي خو بیا ښاغلی علانی وایي اوسنۍ منصوبه د کمی لاندې چې سیف زون یا سړه سیمه جوړولو هڅه کیږي کیدی شي چې الټه شي او دا سیمه چې اوس کلاره ده ناقلاره شي
This area is not controlled by one group, it's controlled by multiple groups, different groups, fighting each other.
په دې سیمو د یوې ډلې واک نشته دلته ډېرې ډلې محرک دي او یو بل سره اخته هم دي نو کو ترکی دې ټول حال کې راشي نو یو فرق کیږي با دا جګړه به نور غټه لانجه شي او د خاغلی علانی تر مخه دا به خود ساخته دولت اسلامي ختم نه کی دا خود ساخته ډله دغلته زیاتره کلو او خارونو باندې قبضه لري او کو هوایي عملیات وشو نو د دوی به هیڅ هم نه کی خو دغه سیمو نراغلی یو ورسته ویډیو کې د ترکی جرابلوس سرحدي کلی اوسیدونکو وی دوی سره خوا کې نور کلو کې چې آی اس نیولی پکې دغه جنگیالو مورچه بندي شروع کړي او د پولو دی خوا د خپل ناوړه عملیات دړکه هم ورکوي خو بیا سیاسي شړنکار لبیب کامهاوی وای دا هم ممکنه ده چې دا هر څه د آی اس په حق لاړوي نه ترکی د ډیری مودینا کورد یاغیانو سره په جنگ دی او ترکی د آی اس په نوم سرحدي سیمو کې کورد ډبول غواړي
presence of ISIS in the north is only marginal for the security of Turkey compared to the presence of the militant Kurdish activities
دی وی د ترک امنیت لپاره شمال کې د IS موجودګي دومره غټ خطر نه دی لکه چې د کورد یاغیانو کاروایې سمردي دی دا هم وایي کو ترکی آئی ایس د غربی شامی سیمو نه کور هم کی نو دا به دغه ډله کم اغیزمند کی د زیاتوی یو شمیر هوادونو کی تر هغه ډلو آئی ایس سره خواخوږی سرګند کړي د دوی ملګرتیا اعلانونه کوي او دوی پورې ځان تړي دا آئی ایس نه اوس یو تصور جوړ شوی نه چې اوس دا یو تنظیم پاتې دی ښاغلی لبیب وای هر یاغي چې هر ځای دی د خود ساخته دولت اسلامي د خود ساخته نوم لپاره جنگی دی شي
د ایران لنجمن جوهری پروگرام پر سر د شبی لوز نامی لپاره په کانګرس کې بحث روان دی او په دغه د امریکا واکمنه ګون کوشش کوي چې خپل مخالف غړي په دغه رضامن کی او دغه سی په شپې تو ورځو کې چې دغه کم وخت دوی ته ورکړی شوی دی چې دغه منظوري ورکی د دغه لپاره نن هم په کانګرس کې بحث شوی دی په دغه زمونږ د وایس اف امریکا یو راپور تاسو همکار وکیل خان باندې کوي
د امریکا صدر باراک اوباما هغه یوې استرې وینا یو ورځ وړاندې چې پکې به نوموړی د ایران سره د نړیوالې نیوکلیایي معاهدې د منظورولو لپاره زور ورکوي د امریکا قانون جوړونکي تمه ده چې د دغه معاهدې لپاره رای واچوي د کمی چې داسې هم امکانات شته چې رد شي د سینټ د خارجه اړیکو لپاره کمیټې مشر باب کورکر ویلي چې د کمیټې او کانګرس سره یو میاشت وخت شته چې دا فیصله وکړي چې آیا دا معاهده د یوې معاهدې نه کېدلو نه ښه ده او کنه د امریکا ستر ډیپلوماټانو او نورو پخوانی چارواکو تیر ورځ د سینټ کمیټو وړاندې د خپل بیانونه ریکارډ کولو په وخت د ایران سره د یوې نیوکلیایي معاهدې په خ اړخونو او کچري امریکا د دغه معاهدې نه پشاشي نو څه بدی نتیجې کېدل شي باندې بیلابیل رائے ورکړي د سیاسي معاملو لپاره د امریکا پخوانی مرستیال سیکرټر نیکولس برنز په دغه موخه ویلي چې نوموړی یقین نه لري چې د صدر په وړاندیزونو د کانګرس ناکامي به موږ په یقیني توګه جنگ اړخته بوزي خو رابرټ جوزف څوک چې په وسلو قابو موندلو لپاره د بوش د انتظامی په محل د امریکا مرستیال سیکرټر پاتې شوی نوموړی وایي چې ورته معلومه ده چې تاسو دغه ټول بیس اورېدلې او په دې کې د خامیانو باوجود کانګرس لا د دغه معاهده سره تلل پکار دي ځکه چې بغیر د کمی معاهده نه کېدلو دا معاهده یو ښه معاهده ده او دغه مونږ کولی شول هغه جوزف ویلي چې دا ټول دعوی د یو بل سره تړاو نه لري بلکې مونږ د دې نه هم یو ښه معاهده کولی شو نوموړی زیاته کړی که څه هم داسې یقیني خبره نشته دی چې موږ د دې نه یو ښه معاهده کولی شو بغیر د خطرې نه بله کومه لار نشته دی خو د دې خرابې معاهدې خطرو او خرچو ته غاړه کېښودلو پر ځای موږ له بیا نه د جوړجاړي میز ته واپس تلل پکار دي هغه بونډس دا خبره منلې چې په ایران بندیزونه جاري ساتل او د یوې ښې معاهدې لپاره جوړجاړي کول یوه لاره ده چې ورته کتل پکار دي خو د هغه جوزف او وینا ده چې چرې امریکا د دې معاهدې نه پشاشوله نو ورسره په تهران او ځنې نورو اروپایي سرخارونو کې کار او غصه راپارېدل شي نو موږ زیاته کړې چې اسرائیل او زمونږ عرب ملګري هیوادونه د امریکا د رستو کېدلو په صورت کې خوشحالي دلی شي ځکه چې هغوی ایران زمونږ نه زیات پیژني د امریکا صدر باراک اوباما لوز کړې چې د تهران سره نیوکلیایي معاهده نه منظورولو په صورت کې به د کانګرس ټول رای یا اوټونه ویټو کولی شي بلخوا د امریکا د خارجه معاملو سیکرټر جان کیری تیر ورځ ویلي چې په ترانس پیسیفک پارټنرشپ تجارتي معاهده کې شامل 1200 جوړجاړي کوونکي قانونو یوې ختمي معاهده ته رسیدل لپاره په روسیې کې پرمختګ کړی دی خو نوموړي ویلي چې اوس هم په ځینې نورو تفصیلاتو باندې کار کول پاتې دي په سنگاپور کې د وینا په مهال ښاغلي کیری د دغه معاهده کېدلو په صورت کې په یو شمېر خاړخونو باندې رڼا اچولې نوموړي ویلي چې د دې معاهدې سره به د شاملو هیوادونو لپاره یوازې اقتصادي موقع نه جوړیږي بلکې وسره نور هم ډېرې خبرې تړلې دي د امریکا خارجه معاملو سیکرټر چې دا مهال په سویل ختیز ایسیا کې دی نوموړي د امریکایي تجارت او پانګو او د دې سره تړلې د اشیا لپاره خوشحالو په اهمیت باندې زور ورکړی نوموړی تیر ورځ ناوخته کوالالمپور ته رسېدلی و چېرته چې به هغه نن په آسیان فورم کې شرکت کوي
ریڈیو خبرونه په دې ځکه پای ته رسیږي تاسو نو خپل اجازه د پاکستان په وخت مازیګر شپږ د افغانستان په نیمه بای واري بیا ستاسو په وړاندې راځم په دې څپو تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته وګورئ خو زه ته غواړم